سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مودرته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستی مطالبه راټول کړي خو پایل په خبرونو وکړو. نن په کابل کې د معترض خزو راټولیدنه د طالب سرتیرو په هوایي ډزو سره وپاشل شوه. یو شمیر خز ادعا کوي چې طالبانو ورسره زور زیاتی کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه خزو د کابل په لویدیز کې د کاچ پونم پر خواني مرکز د برید له امله مظاهره کړې وه. همدارنګه یو شمیر نور خزی د کابل په ښوونې او روزنې پوهنتون کې راټولې شوې د تعلیم زموږ حق دی شعارونه ورکول. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو په دوام کې په خوست ولایت کې د رڼا غږ راډیو فعالیت ودرېده. د دغې فدراسیون له خبر پاڼې سره سم چې پرون شنبه یې خپره کړې ده، رڼا غږ د مالي ستونزو له کبله د سپټمبر په 10 خپرونې ودرولې. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو د دوام له کبله اندېښنه لري. د اوکراین په ختیس کې د ځواکونو ویان سرهی چرواتی نن خبر ورکړ چې په دونیتس کې د لیمان د ریل ګاډي د مرکز له مهمې سیمې سره د دوی روسی پوځیان محاصره کړی دي. د چرواتی لټکل سره سم د محاصره شو روسی پوځیانو شمیر نږدې 15000 ته رسیږي. دا یو له هغو سیمو څخه ده چې روسیې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د هغې د یو ځای کېدو ادعا کړې ده. روسانو د دونیتسک په شمال کې د عملیاتو لپاره د لیمان د ریل ګاډي له مرکزه د لوژستیک عملیاتو لپاره استفاده کوله. مسکو تر اوسه په دې سیمه کې د محاصره شو روسی پوځیانو په اړه څه نه دي ویلي. ترکی هم د روسیې له خبرو سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره د مسکو هڅه وغندله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي روسیې په جدي ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپټمبر په 10 یو سند لاسلیک کړ چې د خپل هیواد له خاورې سره د اوکراین د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا د یو ځای کېدو هڅې ته رسمیت ورکړي. امریکا، برېټانیا، جرمني، سویډن او پولنډ دغه اقدام غندله دی. او زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د خپل هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې د پای ته رسیدو شعارونه ورکول. د ایران د دولتي خبري اژانس راپور له مخې مظاهره چیانو د فساد او د حکومتي سیستم د سهامیتوب پر ضد هم شعارونه ورکول. فرانس پریس خبري اژانس وایي د مظاهره چیانو شمیر زرګونو ته رسیده او اکثر یې ځوانان وه. دوی له عراق څخه د ایران د وتلو او له ایران سره د برابرۍ غوښتنه کوله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د درویشت کلنې دښمنۍ وروسته په خوست کې د دوو کورنیو ترمنځ سوله شوې، خو دا کورنۍ وایي چې د دې دښمنۍ تاوان ډیر دروند پرې کړی دی.
په دې کې د خپل ځوانان لاسته ورکړل شوي دي او زیانونه هده وو چې خپل ماشومان مو دغه درسونه د مدرسونه د زده کړې نه بې برخې وو.
په اروزګان کې اقتصادي ستونزو د یوې پیغلې هیلې له منځه وړې دي.
تېر ارمانونه په زړه پاتې ارمانونه مې دا و چې زه سبا ښوونځي یو مدرسه وشم.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ظفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. کابل کې په کاچ خونیز مرکز د بریټ پایتراز نن یو شمیر جنو او خزو لاریون کړی و. لاریونوالو چشمیر نږدې 500 تنو تر رسیده د عدالت او نسل اوجنې پایتراسیدو شعارونه ورکول. له دوی یو شمیر ګډونوالي او ازادي رادیو ته ویل نور باید دا وضعیت بدل شي. لاریونوالو د هم ادعا کړی د چې د طالبان لخوا وهل شوی او سپک سپوري ورته ویل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د معترض نجونو او خزو غږونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیز کې په کاچ خونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي رادیو ته وویل
زموږ نننۍ اعتراض په کاچ خونیز مرکز کې د قرباني شویو انجنونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکې وهلي او سپک سپور یې ورته ویلي. هغه دا هم ویل چې د شهلا په نوم یو میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې هدف وهل چې روختون ته یې یوړه. له طالبانو په دی اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل،
نه موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هر ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی ترڅنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي.
د کابل د تعلیم و تربیه پوهنتون دننه هم لسګونو نجونو چې د همدې پوهنتون محصلین وي د پوهنتون د انګړ دننه په کاچ ښوونیز مرکز د برید د غندلو په تړاو اعتراض کړی. د دې اعتراض یوې ګډونوالې ازادي راډیو ته د اعتراض له ځایه ویډیو هم رالیږلې او ادعا یې کړې چې د پوهنتون د مسؤلانو لخوای د اعتراض مخنی ول شوی. په کابل کې لخزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشل لپاره هوایي ډزې کړي او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
نن د کابل په لویدیځ کې د کاچ خونیز مرکز د پرونی برید د مرګ ژوب لیکره شمیره لا معلومه نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې د درې دېرشتنو تصویرونه خپاره شوي دي چې پکې ښکاري دغه کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه بیا وایي د کابل په پرونی چاودنه کې 15 دېرشتنه وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. دغه دفتر په خپل ټویټر پانه لیکلي چې په وژل شوو کې ډېری ځوان نجونې او مېرمنې دي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو شمیر 15 او ټپیانو شمیر 1 دېرشتنه ښودل دی. په ورته وخت کې یو شمیر هزارګان افغانان وایي دا ډول بریدونه یې له خپل اهدافو نشیره ګرځولی. جزئیات د محمد خاطر پردیس په دې راپور کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 انساني تلفات لوړ شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما تازه د تیر ورځې 14 د تلفاتو ارقام خپاره کړه. یونما په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دوی د پلټونو موندنو پر بنسټ په کابل کې د جمعې په ورځ 14 کې 15 دېرشتنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. یونما وړاندې لیکلی چې په وژل شویو کسانو کې ډیری برخه ځوان نجونې او میرمنې دي. له بلې خوا بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د وژل شویو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 1 کسه ښیي. د دې وزارت وین عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې پرون کوم امر له رسنیو سره شریک کړو هغه ابتدایي امر و، له هغه ځکه چې په هغه وخت کې د باز زخمیانو حالت نازک ښودل شوی و، نو بیا وروسته خبر شو چې هغوی شپږ تنه نورو په روغتون کې ساور کړی ده چې تعداد یې 25 ورسېدو، همدارنګه د زخمیانو تعداد 1 ته پورته شوی ده.
د جمعې په ورځ د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچي سیمه کې د کاچ په نوم په یو ښوونیز مرکز کې داسې مهال چاودنه وشوه چې ګڼ شمېر زده کوونکي د کانکور ازمایښتي ازموینې لپاره راټول شوي وو. دغه چاودنې په کور دننه او بهر پراخو برګونو نه حمله ځان سره درلودل، خو د هزارګانو په سیمو کې پر ښوونیزو مرکزونو بریدونو دغه لګکي اندېښمن کړي دي. د کابل د لویدیځې سیمې دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ادامه همچنین وضعیت
له بده مرغه د دې وضعیت دوام او د کابل په لویدیځ کې د حملو دوام د ټولنې په ټولو برخو په ځانګړي ډول په هغو کورنیو چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خورا منفي اغېز کړی او ځوروي. خو د افغانستان د خلکو دښمنان دي په دې وپوهېږي چې د کابل په لویدیځ کې خلک هیڅ وخت داسې پیښو له امله نه تسلیمیږي.
به هیچ وجه تسلیمی همچون موردی نشده و نمیشه.
از شروع حکومت طالبان تا کنون روز
د طالبان حکومت لپاره نه دغه حمله زیات سوی او د دې حمله او انتحار مسولیت طالبانو ته ورګرځي. دغه حمله د زدکونکو پر روحي منفي اغیز کړای، ټول زدکونکو ویریدلی او شوکی لیدلای دی.
وحشت زده شدن، شوک میبینن امروز.
سره لدی چې دغه بریټ مسولیت تر اوسه کومه وسلواله ډله په غاړه نه دی اخیستی، خو لدی وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بریډونو مسولیت دایښ پنلای وو.
و امریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې 15 دېرشتنه وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دی ودرېږي. د کاچ پونم پر خوانیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ نونستنه ملکیان ووژل شول او وویشتن نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو ترڅنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر باندې لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله زیانمنونکې ټولنې په توګه یوازې پرېښودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خواشینۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې د طالبانو ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېد. ښاغلي سمنګانی لیکلي، په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
په کابل کې د پرونی برید وروسته په دغه ولایت او نورو ولایتونو کې روستیو نامنیو افغانان اندېښمن کړي وای. د بریدونو او چاودنو وښوده چې د طالبانو هغه ادعا سمه نه ده چې وای افغانستان کې بشپړ امنیت راوستی دی. دوی وایي هره ورځ ویریږي چې د یوې نوې دسیسې ښکار نه شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ وضعیت بحراني دی. جزئیات د امید ظهیر مل په دې راپور کې.
ورستر بلې ډیری دن کې نامنیا او د افغانانو اندېښنې. کابل نن یو ځل بیا د یوې بلې چاودنې شاهد و. د هغو پیښو تکرار چې د جمهوري نظام پر مهال کابل میشتې شاهدانو او حکومتي چارواکو به یې پړه پر طالبانو اچوله. د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پیښې له ځایه یو تصویر رالیږلی چې ښایي چاودنه پر یو سراچه موټر شوي. د معلوماتو پر بنسټ دا چاودنه خیرخانه کې د مولانا جلال الدین بلخي ښوونځي ته نږدې شوي، خو د مرګ ژوبلې کره جزئیات یې نشته. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی یوه لویه دعوه دا وه چې افغانستان ته یې بشپړ امنیت راوستی، هغه دا چې د خلکو په باور اوس ننګول شوي. د 2020 کال د اگست 15 کابل، مزار شریف، کندهار، هرات، ننګرهار، روزګان، هلمند او ډیر نور ولایتونو کې جمعهتونه، خوانزي، خوانیز مرکزونه او نور عامه ځایونه په نخښه شوی او ملکیانو ته پکې درانه مرګ ژوب لاوختي. ترخوای په کابیسا، بدخشان، بغلان او پنشیر کې د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو په ځانګړي ډول مقاومت جبهې ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پکې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې. د ټولو ته پکتو افغانان وای روانه نه امنی خی چې د طالبانو دا ادعا سمنه ده چې ګنې ټول افغانستان کې بشپړ امنیت دی. د کندهار یو اوسیدونکو د خپل خوندیتوب په خاطر ازادي رادیو ته د خپل نوم د نخودو په شرط وویل،
لکه څنګه چې طالبان دا ادعا کوي چې موږ په افغانستان کې امن قائم کړی، خو موږ تاسو وینو چې نن سبا په افغانستان کې جنایتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان ولس خپل ځان په امن کې نه احساسوي، وسلوالي غلاوي، جنایتونه، چاودنې، دا هر څه پر ډیرې دودي او همدارنګه د امن پر اوستلو کې طالبان پاتې راغلي دي.
د کابل یو اوسیدونکو هم د خوندیتوب په موخه د خپل نوم د خودو په شرط وای،
د طالبانو پر اتک سره ټولو خلکو یو خوشبینی دا و چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي او دغه ناامنۍ به ټول ختم شي، خو نه یوازې چې امنیت نه درغلی، ورځ تر بلې موږ ګورو چې امنیت لا پسې خرابیږي. د کابل ښار په زړه کې هر ورځ موږ ګورو چاودنې کېږي په جوماتونو کې. تیره جمعه په وزیر اکبر خان جومات کې چاودنه شوه، هغې وروسته بل جومات کې، او ښکاره بېلګه دغه پرونۍ چاودنه وه چې په کاچ ښوونیز مرکز کې وشوه. دغه پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او خلکو ته جدي اندېښنې راولاړې کړي دي.
کشمیر سیاسیون په کور دننه د خلکو پراخه نارضایتي او په بهر کې د طالبانو غیر مشروعیت د افغانستان لپاره اورانونکی وضعیت بولي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې د لمانځه په خطبه کې هم دې ټکو ته اشاره کړې.
داخلي وضعیت، بهرنی وضعیت، له ګاونډیو سره زموږ مناسبات، د ټولو ته په پام سره ویلای شو چې د هیواد داخلي او خارجي وضعیت داسې دی ترنګلای اندیشنې وړ چې افغانانو د مقابلې لپاره له دې وضعیت د وتلو لپاره یوې جامع سوله ییزې حل لارې ته ضرورت لري چې دا ناامنۍ، بحران، ستونزې او کړاوونه پای ته ورسیږي.
د حزب اسلامي ګوند مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د افغانستان پر وړاندې د نړۍ حوصله نوره پای ته رسیدلې. واګدال نظامی لارې تر رسیدو وړاندې طالبانو ته نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې وو که چیرې د سولې پر ځای جګړه غوره کړي بدې پایلې به ولري. سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یوناما سرپرست مارک پوتزل وویل، افغانستان له سختو بحرانونو سره مخ دی او که طالبان ګام وانخلي او د ټولو قشرونو استازولي ونه کړي، ممکن افغانستان له نورو بدبختیو سره هم مخامخ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی چې له ناتو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دې د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکراین د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل، دی وی د پوتین کارونه د د ستونزو نقش ده، ل شرمه ډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د رسمیتونه پیشنی. صادقانه ووایم نړۍ به همونه پیشنی. دی نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادګۍ ورسره وتشتي. جو بایدن پرون وروسته تر دې په واشنگتن کې دا خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکراین د زاپاروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقېدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بل لور ته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 520 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ وویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالرو ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالرو مرستو څخه 11 میلیارد اوکراین ته رسیدلی دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروب بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاورې یو برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز ژغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي.
لا خبرونو ور اخوا
و اوس به خوست ته ورشو. د خوست د باک په ولسوالۍ کې یوه دښمني چې د دریو اړخونو درویش کسان پکې وژل شوي وو، د ځایي چارواکو او قومي مخورو په هلو ځلو پای ته ورسېده. د دې شخړې لپاره د ټاکلې جرګې غړي وایي چې دوی د دې روغې جوړې لپاره په پله پسې توګه درې میاشتې هلې ځلې کړې دي. بل لور ته ښکېل اړخونه چې دښمني یې په دوستي بدله شوې ده، د خوشحالۍ د څرګندولو په خوا کې له خلکو غواړي چې له دښمنیو ځانونه وساتي او خپلې قضیې د سولې او خبراترو لاره حل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست باک ولسوالۍ کې د دریو اړخونو ترمنځ اوږده دښمني چې درویش کسان پکې وژل شوي ول په دوستۍ بدله شوه. یادې اوږدې دښمنۍ ته د مشرانو او ځایي چارواکو لخوا تر دریو میاشتو پرله پسې هڅو وروسته د پای ټکی کېښودل شو او ښکېلو اړخونو په خپلو منځو کې سوله وکړه. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي آزادۍ راډیو ته وویل شخړه کې د دواړو اړخونو له کسانو سربیره یو شمېر مسلحین هم وژل شوي ول چې هغوی د قضیې درېیم لوری و.
نن هغه د ښکلا مخکې د پېښه شوې وه په یوه رشم پاس باندې چې پاکستان په هجرت کې په دې کې دوه جنبانه په دې کې مسلحین تقریبا دوه کسونه هغه چې مسلحین ورته روغري وو د صلح په بنیاد باندې دا د منځه تللي وو. درې شمړې درې طرفه جوړ شوي وو، لیکن د قومي سپینګیري مخورو مشرانو په اساس باندې چې رهبري مخپله کړه الحمدلله چې کله لوی اختر دویم ورځ موږ د خلکو سره نوسته وکړو دغه نورستم په دې کې هله ځل شروع کړه. هان تر دې پورې چې هر کس هر چا سره اجتماعي شکل ولدو انفرادي شکل ولدو لیل الحم پټه کوته کې خبره.
د روغی جوړې د جرګې یو غړی حاجی رحیم ګل وایي
دا کې بیا مونږ نه کسا ټیم په شمول دی ولسوال صاحب دا کې مونږ درې میاشتې خبرې وکړې. درې میاشتو نه بعد مونږ دې ته ورسېدو چې د مسالې ته مو د حال او د فصل ټکی کې خو.
بلوري ته د شخړې درې وړه لوري په خپلو منځو کې روغی جوړې ته خوشاله دی. وایي د دښمنۍ پر مهال نه یوازې کسان تلف شول، بلکې ژوند تنګ او اولادونه یې له زده کړو بې برخې وو. د باغ د کوټکی اوسیدونکي لاهور بابا کرخیل وویل
نن الحمدلله مونږ دې په وځه په واځه مخ په مینه سره بي لوړ یو. هر چا ته مې دا پیغام ده چې دا مشکل چې هر چا په مانځ کې وي دا حال کې کبي نه په مینه منځله کې دی. مونږ دې په مانځ کې ډیر خوښ سره ورسېدل هغه سړی لوړل چې هغه په مخ کې کسان ده کوم ټوخلي گواه شو.
د دښمنه یو بل طرف قاری ګل محمد خان چې د باغ د کوټولې کلی اوسیدونکو دی وایي دا ستونزه په پیل کې د لفظي شخړې پر اساس رامنځته شوې وه.
په دې کې د خپل ځانون له سویر کله شوې دي او زیانونه هداو چې خپل مشمون مو د غا درسونه د مدرسونه د زده کړې نه به برخې وو ځکه چې محدودیت وو مشکلات وو. نو اوس په دې سلسله کې چې نن دا موضوع په خیر خلاص شوله ان شاء الله رحمان چې عادي ژوند تر ګرځو نیکبختۍ تر ګرځو.
په دې اوږده شخړه کې د طرفینو ترمنځ د وسلوالو جګړو پر مهال یو شمېر منځګړي او مسلحین هم وژل شوي وو.
پیلی بچه دا پیغا خدا سوا چه دا دو جنب و مراکا و بیا مونگ ترا لولا لوی دای ترمان دا جنگ شو مرد شو پینزه در شکول یواتل چه دا مومیلا پرتاوا پرتاوا اوز چه دا ولسوال صاحب دا طولو و دا مومیلا خودی خال کلا و دایو که خوگاتی نیشتا کنه.
د باغ چارواکو ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د یو شمېر نورو شخصي دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې دې سره په یو وخت د مستربل د غازی آباد په سیمه کې د خوست د ولایت مقام چارواکو لخوا د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه شخړه هم حل و فصل شوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې یو کس د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې خپل پښتورګي وپلوري. دا کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اوسیدونکی دی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. وایي غواړي د اقتصادي ستونزو د هوارولو په موخه خپل پښتورګي وپلوري. دی چې په ژړغوني اواز ازادي راډیو سره خبرې کولې وایي پرله پسې څو شپې ډوډۍ په کور کې نه ده پخ کړې. دی او ماشومان یې په وږي نس شپې ورځې تیروي. دا کس وایي ډیرو خلکو ته یې د مرستې لاس ورغځولی خو چا ورسره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
نس ما سره د خدای تر زاده پاره د همکارۍ وکړي. دا الله چلو چلو هو تر زاده پاره وکړي. زما د پاره مر سره کوي ته خدای چلو چلو.
دا جړا د لوږې بي وزلي یا غربت څخه د یو افغان ده چې د ژوند داستان یې ډیر دردونکي او زړه بوجنونکي دي.
ما پښتور کې بل چا باندې راخاص کې هر سوچ راځي چې
55 کلن محمد ولی چې د ورزګان مرکز ترینکوټ وسیدونکو دی زکه جاړی څوش پی اورځي د اقتصادي ستونزې لامل په خپل کور کې ډوډۍ نه د پخ کړي او ته شګېډ د یو ماشومان وې د کیږي
د همکاري د کمرستو د کومک ما سره وکي چې ډیر سخت محتاج
محمد ولی چې اصلي نوم یې بل سدي دوه ځوانان ورونه او درې ځوانان زامنی یو کال وړاندې د ماین په یو چاودنه کې وجل سوی دی د ته چوس د ولس کسیزی کورنۍ سرپرستی ور د غاړي ده وای لکېری وکال رئیسی بیکاره دی او د ډوډۍ پیدا کولو لار نه سی پیدا کولای او نه هم څوک مرسته ور سره کوي محمد ولی وای د لوژي او بیوزلی لامل څو ځل روختون ته تللی سوال ته خپل پښته ورګي او پلوري خوای خریداري نه دی پیدا سوی
وزه ال سوي خپل پښتورګي خرج کم او د خپلی بچي علاج په وکم او خپل بچان د پاره ګول نه بکف برابر کم دغه دی خوای د پیدا کیږي هم نه هیڅ نه را پیدا کیږي بس دغه چې خپل بچان سره ناش مو وڅوري نه پیدا کیږي
محمد ولی نه وازی د اقتصادي ستونزې لامل د خپل بدن د غړي د پلورلو هڅه کړي بلکې د ځن وژنې هڅه هم کړي ده ځکه د شاو خلاص له کاپغانی هم د خلکو قرضدار دي
شل واره د کس کړي زب خپل ځان وژن کوم خپل ځان به وژنم او دغه مشکل سره ځان خلاص هو مچ د دنیا او د خیرات دنیا کې زه د سو وژن څه وسازم د دې مومن تیریش څه داسې مجبور یم چې د حد زیات مجبور یم دغه حالات ما باندې د مرګ ډېر تکلیف راولي چې ماته پورې وړي په دروازه کې ولاړې ما ترې ښکنځل کړي دا زما دا دزل ته د ځای باندې ته ته ګورې دا ځای کې دا یم ترسو یم چې پورې وړي په دروازه کې راته ولاړو دلته په دې ځای باندې زه وښتلم دا اوس پیښه ده
دا محمد ولی د ستړي ژوند داستان دلته فایده نه رسیږي دا جړه بیا د محمد ولی د ځواني لور ګلسکی ده چې لکېری وکال رئیس د نه تداوی لامل پر ځمکه ناشته ده او ولړې دا یې نسی دا ځوان پیغلې انجلۍ چې پر زړه بشمار ارمانونه لري په خپل کور کې په ورس وزیدلې خود پیسو د نشټوالي لامل هیڅ ډاکټر نه دی لیدلې او هم دلته په خپل کور کې وازی د خپل مورجان لخوا درملنه کیږي ګولسیکا زیاتوی چې ډاکټرانو ورته ویلي چې درملنه یې کیږي خو وایي لګښت ور باندې راځي هغه څه چې نه د دې د پلار او نه هم د دې په واسه کور دی
اورزګان کې مو د هغه کس کیسه اوریده چې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام لوبه لپاره استرالیا ته رسیدلې ده افغان لوبغاړو خپل تمرینات او تیاری پیل کړی دی د نړیوال جام لوبې دوه اونۍ وروسته پیلېږي سلطان محمد سرور د افغان ټیم برستیال روزونکي رئیس احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترنه د غوي د آمادګۍ په اړه پوښتنه کړې ده
د جام جهانی لپاره خو ماشاءالله پورا آمادگی ورته نیول سی وی دا خو خبر دا واده چې د لوباړي نشه دا ورزو که تاسو به د غي شاکب کې وګوري د ډېرې خلو به وکړي او غي نه مخکې دی ارلن یو سیریز وشو نو بیا د غي شاکب د خلو بو مورال سره دلته لوباړي دلته وسره غلي دي او ان شاء الله تعالی چې په دغه جام جهانی کې بم تر هغه خپل هدف پوري ما د لوباړي به خلو به تر سره کی
د استرالیا پیچ سره د موږ ځوانان څومره بلدي
پیچونه د استرالیا مشهور دی چې دغه تیز دی او دلته په باونس پکیږي خو بیا د شلوریزو کرکټ لپاره په نړیواله سطح باندې دلته دغه رقم پیچونه جوړیږي چې هغه د شلوریزو کرکټ لپاره جوړ پیچونه په دې معنی باندې چې بیټسمنانو ته هم خي بولر یو بولینګ پیدا هغه ورته لري خو بولینګ هم پکولای شي نو د څه کوم خاص مشکل بنې ځکه چې شلوریزو کرکټ د شلوریزو کرکټ خلک پرنځونه باندې خو خي خلک پښپګي زو باندې خو خي نو پیکر کوم د مپان باندې دومره کوم ورک مشکل باندې یو دغه څو ورځې چې دی دلته د پیچونو د بلتیا لپاره هم نور موږ سره دلته وښتله چې ان شاء الله پوره پوره ترې بورته ونیسو او لوباړي په میدانونو سره پیچونو سره پوره پوره په دوی دلته ځان سره بلد کی
د افغانستان ټیم پیاوړو ټیمونو سره ګروپ کې ده لکه استرالیا نیوزیلند او انګلند د موږ ټیم به څنګه لوبه کوي هجومي که دفاعي که دواړه
گروپ کې معلومه خبره ده چې هغه پیوړې لوبډلې موږ سره دي خو په جامع جهاني کې او بیا په شلوري کرکټ کې چې د سټیټ ته څوک راسیږي نو یو ټیم هم آسان نه کتا سی بیا هغه بل گروپ ته نظر واچول د هم ډېر پیوړې لوبډلې دي په دې گروپ کې هم ډېر پیوړې لوبډلې دي یعنی دا ټول ټیمونه چې شلوري کرکټ جامع جهاني ته رسیدلې دي ټول ښه ټیمونه دي او هر یو ټیم کې دغه لوبغاړي ست چې هغه دی بیروخ مطلب ولسی او خوشبختانه چې موږ په لوبډله کې هم د سی پی او ری لوبغاړي شته دي چې مخالف لوبډله ته ان شاء الله سرخوږی ورته جوړولای شي.
سلطان محمد سرور وو چې د افغان ټیم برستيال روزن کې رئیس احمدزی سره یې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر چمتووال خبرې کولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمک پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په دری خبری مجله کې به زموږ همکار جعفر احمدی ساسي کوربه وي. جعفر احمدی صاحب بخیر اغلی ستړي مشي تاسو ته خبرونه.
تشکر از شما فرشته فریده